اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ وستئ او وخت اورځي دولس بجې دي. د خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو او د شمالي وزیرستان دوسری تحصیل کې د شریف ناروغي ریپورت هم لرو او هڅه به کوو چې پر دې اړه له یو ډاکټر سره اهم خبرې وکړو. خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت دو اویا اربا روپۍ پوروړې دي او که پیسې ورنه کړل سي نو ښایي راتلونکی مالي کال کلنو بجټ ته خسارې سره مخامخ سي. د امریکا فوج په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو په غوښتنې د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې کړې. د ایران میډیا وایي په دوم دور پارلماني انتخابات کې ابتدایي نتیجې ښیي چې اصلاح پاله او منځلارو سیاستوالانو زیاتې چوکۍ ګټلې. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزی حکومت دو اویا ارب روپۍ پوروړې دي او که پیسې ورنه کړل سي نو شاید د راتلونکي مالي کال بجټ ته خسارې سره مخامخ سي. د دې صوبې د خزانې وزیر مظفر سید د جمعې په ورځ ناوخته مشالې ټول مرکزی حکومت د صوبو په منځ کې د پیسو د ویش په برخه کې د خیبر پښتونخوا ته لا هم 33 ارب روپۍ نه دي ورکړي.
مرکز چې زمي سره د ډیویزیبل پوز نه 283 ارب روپۍ داس سالانه داغي زمو سره کمټمنټ دی. هغه کې هغه موږ ته 198 ارب روپۍ راکړي. خوار او ټیلر کې تقریبا 2 ارب 100 کروڑ روپۍ زمونږ هغوی ته اوس پاتې کې. زمونږ د مرکز اجیسټ 72 ارب روپۍ شاټفال.
خو له کوهستانه د مسلم لیگ نون د صوبه اسمبلی غړي عبدالستار خان بیا وایي چې مرکزی حکومت صوبې ته پیسې ورکړي خو د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلو نااهلیو له وجې له تیرو درې کلونو راهیسې ترکیاتي بجټ نه لګوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي بلدی کومار د صوبه اسمبلی د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. سردار سورن سنگ وسوالو تیرونی په بونیر کې وژلې و چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه خو وروسته د ملاکنډ ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان په پېښور کې ځینې کسان میډیا ته وړاندې کړل او دعوی وکړه چې دوی ته د سردار سورن سنگ د وژلو پر لپاره بلدی کومار 100,000 روپۍ ورکړي وي. د قانون له مخې به اوس بلدی کومار د ککلیتونو پر چوکۍ د صوبای اسمبلی غړي جوړي شي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې د سورن سنگ وروسته د زیاتی چوکۍ زیاتې رایې ترلاسه کړې وي. خو د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبای اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی به د بلدی کومار د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره عدالت ته ځي. پرویز خټک دعوه وکړه چې بلدی کومار د سورن سنگ په قتل کې لاس درلودل منلي او ویل چې دا به ډېره حیرانوونکې وي چې یو مجرم په اسمبلی کې. سردار سورن سنگ او بلدی کومار دواړه له تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. د پاکستان ولسمشر ویلي چې د وسوالو پر ضد ضرب اعظم عملیات به دوام لري. دا خبره نوموړي د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا له ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدنې پر وخت کړې ده. د حکومتي بیان له مخې ممنون حسین ویل چې په قبایلي سیمو کې ترکیاتي کارونه روان دي او خلکو د ژوند ښه کولو لپاره به هغوی ته اقتصادي مراحت ورکول کېږي. اقبال ظفر جګړه پرون له پاکستاني وزیر اعظم سره هم ولیدل. د حکومتي بیان له مخې نواز شریف ویل چې د فاټا د راتلونکي فیصله به د هغه ځای د خلکو په خوښه کېږي. د امریکا فوج په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د فوج د مرکزی کمانډې مشر جنرال جوزف ووټل وویل چې دوی د څېړنو څرګنده کړې چې دا انساني تېروتنه وه او جنګي جنایتونه نسی ګڼل کېدای.
د
وای بشپړه سوې چېړنه شي هغه کسان چې په برید کې ښکېلو په دې نو خبر چې دوی پر هسپتال برید کوي. د دوی هدف د بېپولو ډاکټرانو له هسپتاله 400 متره لرې د یاغیانو ځای و. د پېښو په تړاو 14 عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړل سوي دي. د افغانستان حکومت د څېړنو د بشپړېدو هرکلی کړی. د امریکا ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 240 کسان وژل سوي وو. جنرال ووټل وویل چې د وژل شوو کسانو له کورنۍ سر به 6,000 او له زخمیان سر به $3,000 مرسته کوي. د امریکا حکومت به د دې روغتون د بیا رغولو لپاره $5,500 لګوي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشکوک کسان د یوې آسترالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولې دي. کاترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار والی ویاند اتاولا خوګیانی د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کاترین جین ویلسن ته شروع پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه. د زیاته کړه ابتدایي څېړنې څرګندوي چې په پیښه کې د دې سازمان ځینې کارکوونکي لاس لري، خو دوی هڅه کوي چې پوره معلومات ترلاسه کړي او ښځه وموندي. کیتن ویلسن د چهارشنبې په ورځ په سهار ناڅرګند وسوالو د خپل کار له ځایه تښتولې وه. د ایران میډیا وایي د دوم دور پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجه ښیي چې اصلاح پالو او وینزلارو سیاستوالانو په اکثریتي چوکۍ ګټلې دي. د 2009 چوکۍ په پارلمان کې پر 89 سو چوکۍ باندې د جمعې پر ورځ رایه اچونه شوې وه. فارس خبری آژانس وایي ابتدایي نتیجه ښیي چې د ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو 33، محافظه کارانو 21 او آزاد امیدوارانو 14 چوکۍ ګټلې دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلي ویلي چې سرکاري نتیجې به د یکشنبې په ورځ اعلان شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورزخه وغوښتل سي د ایران د کګل سو پنګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای سي. د ملګرو ملتونو وایاندي پرون په نیویارک کې ویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنې په صورت کې همکاري ته تیار دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې په اساس شایي په دې هیواد کې د ایران 2 ارب ډالر کنګل سوې سرمایه د ترګري قرباني سو کورنیو مرستې ته ځانګړې سي. او د بلوچستان په پښتنه سیمه لورلای کې نن د ټول پاکستان په کچه د فوټبال ټورنمنت پیلېږي. د یا ټورنمنت جوړونکي ظفر حبیب کودیزی وایي له شاوخوا 24 کلو راسي په لورلای کې داسې ټورنمنت نه دی ترسره شوی.
دا د آل پاکستان دی نواب زاده ریاض خان پر نامه دی. د آل پاکستان کمان تقریبا دا کې به 40 کمان به حصه کیا کیا. نیشنل بینک دی، پاکستان ایئرپورټ دی، ګیس کراچی دا، پی ڈبلیو ڈی کراچی دا، پاکستان پولیس دی، وابدا کوئٹا دا، سٹیٹ لائف پاکستان دی. دا غټ پټ مازر وصول وای چې پدا کې نور کلبانم صف.
ظفر کودیزی غشتنه وکړه چې باید د بلوچستان حکومت دوی ته د فوټبال رسمي سټیډیم ور جوړ کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو دلته سره مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د دې غړي خاورې د شمالي وزیرستان دوسلي تحصیل خلک وایي سیمه کې د شری ناروغي خوره شي او تر دې د مې څلور ماشومان مړ کړي. دی وایي د ویان او ډاکټران د سخت اړتیا لري.
د شری مکمل ان خوای دی تر زباغ د میزون دی په دغه غونډه د غاده شری ولا وزین ملا وزین نو تم را وځونه رغه کار ملا وزین په ډېر مشکل دي. د خپل څه وکړه دې په دوه درو ورځې خپل ټرین شي.
د خبر پښتونخوا حکومت تور لګوي چې مرکز د دوی صوبې ته د ترګرۍ پر ضد جنگ لړ کې خپلې پیسې او ځینې نور مالی فنډونه نه دي ورکړي. خو مسلم لیگ نواز ډله وایي د صوبې حکومت د کمزورۍ او لوجې د تیرو دریو کالو صوبې بجټ هم ضایع شوی.
تین سال کا ڈیولپمنٹ پلان ٹوٹل تمام سیکٹر میں ہمارے صوبے کا ضائع، مرکز کا کوئی قصور نہیں ہے.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي اني حیثیت او کډوالو واپسۍ په اړه فیصلې به ډېر ژر وکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د خپل مشیر سورن سنگ په وجنه تورن بلدیو کمار به په صوبایي اسمبلی کې پرې نږدي. پرون په خبر ایجنسی کې د امن په نامه فوټبال ټورنمنت پای ته ورسید. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې دوسلي تحصیل خلک وایي سیمه کې یې د شری ناروغي خوره شوې او تر دې دمه یې څلور ماشومان مړه کړي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې د صحت ټیمونه ورواستول شي. دوی وایي یو شمېر ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته دي، خو د ویان او ډاکټران د نشت برابر دي. د دوسیل اوسیدونکي دا هم وایي چې هسپتالونو ته د مریضانو په وړلو کې مسلې لري. بلخوا بیا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ او صحت مشر ویلي دي چې یادې سیمې ته یې هم نن د صحت ټیمونه روان کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
شمالي وزیرستان رزمک ډویژن تحصیل دوسلي اوسیدونکي وایي سیمه کې شری ناروغي په ماشومانو کې خوره شوي چې ګڼ شمېر ماشومان په یاده ناروغي اخته شوي. دوی وایي په 1300 ورځو کې د غلطه شری ناروغي نه څلور ماشومان هم مړه شوي چې عمرونه د 2 او 15 کالونو پورې ول. دوی غوښتنه کړې چې زر دې ورته ټیمونه واستوي چې دغه ناروغي په خواوشا کې خورا نشي. شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی یو مشر تیلادار د سیمې نه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل ملک سردار ازوای دغلطه د صحت سہولتونو کمی ده او دوی ته د هنګامي ټیمونه واستوي.
دا خدا سای چې پلاوی دین کای دی نرا ډیر سوای دی په کې ډیر زری او خسای دی او امیر خو دې کې ما سپټالین ادی په خلا ش ګستر ډاکټر ورستانه کمپیوټرونه سره خو بیا سہولتی نه وي. ما تا کا چیرې دا سوا چې ټیم لا ځلای ورولو ځشي دا مارا فونرا جتیږي.
یو بل مشر سلادار وای نه د غلطه د یاد ناروغي واکسین او نه هم د صحت نور سہولتونه موجود دي چې دوی ناروغان نورو سیمو ته په وړلو کې هم ډېر مشکل لري. د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل څنګه چې ورته معلومه شوه د شپې یې صحت محکمې مشرانو ته هدایت کړي او یا د سیمه ته به نن ټیمونه ورسوي. د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن هم مشال ته وویل سهار وختي ټیمونه روان کړي او ټوله سیمه کې به په ماشومانو کې د شهري ناروغۍ پر ضد واکسین کوي.
پی ایس ایف ته ماشوم د مو سره په ټلیفون خبرې وکړلې. پی ایس ایف ته نه مو خپله د سړي نه انفارمیشن ملاوي. د بل ورځ 3590 کسان یې کړي وي که نه نن بیا په 7:30 بجې باندې ټیم مې ولرلو په شې درې ای ټی آی ټیکنیشین د بانی نه او دوه آزې کې لوکل امیش خپل دي دین مماد او سلامات او ډاډا انٹری کلیئرنس میں ورتا وخت دا پرین محسن دے کنٹرول روم نا پکیما ایریا سے کیس آئیڈینٹیفائی شوا دا اد ٹولا کارڈن اف سی ا ایر گیر سراؤنڈنگ ایریا سے بے ٹول ہو گئی دین لری چ ریموٹ یی کہ کیس نی شرا پوشوا ایر یہ بات اور کہ
نسیم خلق وخت نا کڑی چ سیما کے دے دشری واکسین ترسنگ د صحت نور سہولتونو برابر اولو باندے ہم دولت توجہ ور کڑی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اردن خو تاسو وردل چې د شمالي وزیرستان په تیسمه د وسلي تحصیل خلک وایي سیمه کې د شری ناروغي خوره شوی او تر دې د مې څلور ماشومان مړ کړي. دوی دا ګیله هم کوي چې د غلطه کې د ویاني او ډاکټران د نش برابر دي. نو په داسې حالاتو کې دوی څه کولای شي؟ پر دې اړه د ډاکټر وحدت الکوزي صاحب سره خبرې کوو چې دا مهال موږ سره له افغانستانه د ټلیفون په کرخه دي. ډاکټر صاحب ډېر ډېر سړي مشي او دا راته وایي چې د شمالي وزیرستان د دوسلی سیمې خلک وایي چې د شری ناروغي خوره شوې ده او ډاکټران او دوایان د نشت برابر دي. نو تاسو څه وایئ چې هغوی دا مهال څه وکړي؟
نظر زیاد تاوان لري دا مشمون باید روزانه اومین بشی خلی
داکتر صاحب خوراک کی دوی تا چه کول پکار دی؟
تو باید کافی مرتب خواره دا سی خواره و تور کشی چی طول مغزی مواد یعنی پروتین و شهنیت و امدارنگ کربوهیدریتون یا خواگه و نری امدارنگ مو و تانیون لکه مثلا صدیخی پساده دا لکه اغا مواد چی انرژی لري لري چې نو بیا څه چالو وګورم میوه سبزی یعنی تاسو یو شی نشته د فیر چې موږ یو شی هغه په دې ته بدیر بری دې لا استفاده کولی شي.
ډاکټر صاحب درته و چې دغه مرز د نور ماشومان ته هم لګیدې شي نو تاسو په خیال باندې څه کول پکار دي مور پلان له
چې ما مخکې ویل دا یو ساري ناروغي ده، یو ماشوم نه بل ته انتقالېږي، خصوصا دا د تنفسي فرازات قوت انتقالېږي، یعنې د ټوخي له لارې کولی شي چې دا انتقال شي، کمجي له لارې کولی شي چې انتقال شي. نو کوم ماشومان چې ساري ناروغۍ اخته وي باید هغه د نورو ماشومانو نه تجرید شي، یعنې لرې اوسي، ځکه چې د دوی د تنفسي فرازات په واسطه باندې دا انتقالېږي بل ماشومان ته. او کوم ماشومان چې دا ناروغي لري دو کولی شي چې د هغه د جلدي اندفاعاتو یا د جلدي رشونو هغه بخار چې راخي چې د هغې نه پنځه ورځې پورې ماشوم دا ناروغي انتقال شي. والدین باید خپل هغه ماشومان چې دا ناروغي لري هغه د نورو ماشومانو نه تر پنځه ورځو پورې لرې وساتي.
او دا څومره خطرناکه بیماري ده ډاکټر صاحب؟
شیره فوق العاده خطرناکه بیماري ده، ځکه اصلا دا یو وسخي تداوي بل دا چې دا د که چېرته دا په وخت باندې کلینیک ته ونوړل شي په وخت باندې د دې هغه منجمنت یا تداوي ونه شي او همدغه ماشوم حفظ صحه او هغه ترتیب مایاتو ته خواړه ورنکړل شي، شیره یو مرګونې ناروغي ده. خو که چېرته په وخت کلینیک ته ونوړل شي، تداوي ورته شروع شي او کافي مایات مریض ته ورکړل شي، حفظ صحه د مریض وساتل شي، نو د مریض د ښه کېدو چانس
ډیره زیاته. مننه تاسو نه ډاکټر صاحب یو جهان، مننه تاسو موږ ته وخت راکو. دا و ډاکټر وحدت الکوزی صاحب چې تاسو معلومات درکولو چې د شرینه مخنی بچاو څنګه کېدی شي او دا راز مور او پلار له څه احتیاطي تدابیر اخیستل پکار دي. د لړکی تاسو له دوی خبرې اوریدې.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
مشال رادیو ته وګورئ. د خبر پښتونخوا حکومت تور لګوي چې مرکز د دوی صوبې ته د مالی فندونو په مد کې خپل حق نه دی ورکړی او د صوبې چارواکو په خبره د دوی یوازې دوه ارب یو شپېته کروڑ روپۍ د ترګریز جنگ لړکې مرکز ته پاتې دي. خو د مسلم لیگ نواز ډلې د خبر پښتونخوا اسمبلۍ غړی بیا وایي چې د یو خاص فارمولې لاندې هر کال مرکزی حکومت د خبر پښتونخوا حکومت ته خپل حقونه ورکوي، خو د په خبره د صوبایي حکومت د کمزورۍ له وجې د تیرو دریو کالو صوبایي بجټ اهم ضایع شوی. پړې نور تفصیل له پیښوره د شبیر مجان په دې رپورټ کې اورو.
مظفر سید چې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر دی، مشال لیډو ته ویل چې د روان مالی کال 2014-15 بجټ تیاریانې روانې دي، خو د مرکز لخوا دوی سره د لړکې هیڅ مالی مرستې نه دي شوې او په خصوصي توګه کم چې د دې صوبې خپل حق دی او مرکزی حکومت سره په خپل منلې هم دي، هغه کې هم څه خاص پیسې صوبایي حکومت ته نه دي ورکړي. مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی، د اوبو، د ترهګرۍ په ضد جنگ او دغه شان د ډیویزیبل پول نه چې د خیبر پښتونخوا کومه برخه جوړیږي، هغه کې اوس هم خوشا 2 ارب روپۍ مرکز ته زموږ پور دی او نه دی راکړی.
مرکز چې زمي سره د ډیویزیبل پول نه 281 ارب روپۍ د سالانه د غي زمو سره کمټمنټ دی او هغه کې هغه موږ ته 198 ارب روپۍ راکړي. خوار او ټیلر کې تقریبا 2 ارب 100 کروڑ روپۍ زمونږ هغه ته اوس پاتې. زه چې دا ټوټل تاسو ته ویم چې په دې وخت کې زمونږ د مرکز اجیسټ 72 ارب روپۍ شاته پاتې.
نوموړي زیاته کړه کچره د مرکز لخوا صوبایي حکومت ته خپل دا حق ملو نه شو، نو یې څرګنده کړه چې راتلونکي بجټ د خساري وي او نه به پرمختیایي کارونه سرته ورسي.
نو دا خو ظاهره خبره ده چې مرکز پیسې ورنه کی نو بجټ با ظاهره خبره ده چې په خساره کی د زمنګا څومره چې پروجکټس یې څومره منسوبي چې دي نو هغه چې مرکز فنډینګ وکړو اړیو نه کو
بلخو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کوهستان د صوبایي سملې غړي عبدالستار خان مشال لیډو ته ویل چې د مرکز لخوا یو خاص فرمولې لاندې هر کال خپله برخه پښتونخوا ته میلاویږي خو له صوبایي حکومت په هغې لګولو کې ناکامه شوې ده. د تیرو دریو کالو راسې زمونږ پرمختیایي بجټ مکمل ضایع شوی دی تر دې چې د هغې ټنډرې هم نه دي شوي. هر کال زمونږ بجټ ضایع کیږي، د دې ذمهوار به څوک وي؟ 2013، 2014، 2015 او روان کال کې هم یو غټه منصوبه هم په خیبر پښتونخوا کې نه ده شوې. نو دا خبره رښتیا نه ده چې ګنې مرکز نه فنډ نه میلاویږي. د یو فارمولې لاندې پښتونخوا ته خپل حق میلاویږي. بجټ کې هم هر کال د دې صوبې خپله برخه ده، هغه هم میلاویږي، خو که صوبایي حکومت نشي خرچ کولی نو دا زمونږ خپله نالایقي ده. دې کې د مرکز قصور نشته دی. د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر زیاته کړه چې مرکز دوی سره د روان کال په فروری کې د بجلی په مت کې د 1 ارب روپو بقایجاتو ورکولو لوس کړو، خو له هغه هم لا تر اوسه دوی ته نه دي ورکړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ او لنډو سپو 2113، 4015، 1810 او 15200 کیلو هرڅ اوریدلی شئ.
د مشال رادیو خبرونه اوري. زو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي اني حیثیت ټاکلو او کډوالو واپسې پریکړه به ډېر زر وکړي. وزیر اعظم هاوس لخوا پرون مشال رادیو ته په رالېږل شوي پیغام کې ویل شوي چې د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا ګورنر د وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره په ملاقاتونو کې په قبایلي سیمو خبرې کړي. په دې موقع ولسمشر هوډ څرګند کړی چې په وزیرستان کې زربیازه پوځي عملیات به د وسلوالو تر ختمېدو پورې دوام لري. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال صفر جګړه وزیر اعظم نواز شریف سره تېره ورځ ملاقات کړې دی او د قبایلي سیمو په امور او امنیت د کډوالو واپسې په اړه خبرې اترې کړې دي. په دې ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د فاټا د مستقبل فیصله به د فاټا د اولس د خواهشاتو مطابق کیږي. وزیر اعظم وویل چې د قبایلو د خپلو کورونو او د علاقو نه هجرت او قربانیانې به نه ضایع کیږي او وویل چې دا د هغه ویژن دی چې د فاټا اولس به د مرګ د نورو برخو اولس غوندې معیاري ژوند تېروي. بلخوا صدر ممنون حسین سره هم د خیبر پښتونخوا گورنر ملاقات کړی دی. په دې موقع دواړو مشرانو ترمنځ د فاټا په چارو خبرې اترې وشوې. د خیبر پښتونخوا گورنر په دې موقع صدر د فاټا د مسلو نه خبر کړو. صدر ممنون حسین په دې موقع وینا و چې اپریشن سر بی اس کامیابی سر روان دی او تر اخرنی وسلوال خاتمه پورې به سر بی اس اپریشن جاری وي. صدر دا هم وویل چې حکومت عزم لري چې روان ترقیاتي کارونه مکملېدو پورې قبایلي سیمې د ملک د نورو برخو په شان کړي. صدر ممنون حسین په وینا چې په قبایلي سیمو کې بنیادي ډانچه به بیا جوړول کیږي او د علاقې د اولس ژوند په معمول راوستو لپاره به اقتصادی مراد ورکړی کیږي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی زی خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستې. زو پېښور ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د خپل مشیر په وجنه تورن بلدیو کمار به په صوبایي اسمبلی کې پرېنږدي. د الیکشن کمیشن د ریکارډ له مخې د پاکستان تحریک انصاف او اقلیتي غړی بلدیو کمار په سورنګ سنگ پسې په دویم نمبر دی او د انتخاباتي کمیشن د قانون له مخې بلدیو به د صوبایي اسمبلی غړی جوړیږي. خو تېر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې وزیر اعلی وویل دوی به هڅه کوي چې بلدیو کمار د صوبایي اسمبلی غړی جوړ نه شي. د ده په خبره ځکه چې بلدیو کمار د سورن سنگ د وژنې په پیښه تورن دی او د پولیسو په حراست کې یې خپل جرم هم منلی دی. په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر سورن سنگ څو ورځې مخکې وسلوالو ووژلو چې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان خراساني ومنله. نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دغه لړکې به دوی عدالت ته ځي او د دې خبرې مخه به نیسي چې بلدیو کمار د صوبایي اسمبلی غړی منتخب نشي. داسې یو مجرم چې هغه د اسمبلی یو غړی وجلی وي او هغه دې په اسمبلی کې کینی، نو دا به زموږ ټولو لپاره یو حیرانوونکی خبره وي. تر څو چې په عدالت کې د هغه کیس انجام ته نه وي رسیدلی، نو په یو صورت کې به تحریک انصاف هغه خپل غړی نه مني. د ګل په ورځ به موږ دې لړکی عدالت ته ځو چې الیکشن کمیشن د هغه د غړیتوب نوټیفیکیشن جاری نه کړي. هغه خپل جرم منلی هم دی، نو یو سړی چې خپل جرم تسلیموي نو موږ له د هغه په ضد ودرېدل پکار دي. د یادونې وړ ده چې د وزیر اعلی پرویز خټک د سلاحکار سورن سنگ د وژنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه، خو د ملاکنډ ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان د سورن سنگ د وژنې درې ورځې وروستو په پېښور کې د هغه په وژنې کې نیول شوي ځینې ککړ کسان رسنیو ته ښودلي وو او نوموړي ویلي وو چې دغه کسانو ته بلدی کمار لس لکه روپۍ ورکړې وې چې سورن سنگ ووژني او پخپله د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شي. د اسمبلی په غونډه کې تیر مازیګر حکومتي وزیر شاپرمان وویل بلدی کمار د تحریک انصاف لخوا د الیکشن کمیشن په ریکارډ کې په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی، خو د پاکستان د مسلم لیگ نون پارلیماني مشر سردار اورنګزیب نالوټه وویل پکار ده الیکشن کمیشن اوس په خپل دغه قانون کې بدلون وکړي. الیکشن کمیشن ته زمونږ دا تجویز لیږدول پکار دی، که چیرې دې تګلاره کې بدلون ونه شو نو په دا ډول به خو ډېر د بلدیاتو د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ ممبران د ممبر جوړېدلو لپاره یو بل ووژني. د اسمبلۍ په غونډه کې د اعلی وزیر سلاحکار سورن سنگ ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې شوې او وزیر اعلی پرویز خټک وویل صوبایي حکومت به د سورن سنگ د دوو ماشومانو او د هغه د کورنۍ د نورو خلکو پالنه کوي او هغوی ته به د اوسېدلو لپاره صوبایي حکومت کور هم ورکوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا پوځ د افغانستان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په اسپتال د حملې په اړه د خپلو څېړنو نتیجې اعلان کړي. د پوځ د مرکزي قماندې مشر جنرال جوزف ویټل وویل چې د دوی څېړنو څرګنده کړه چې دا انساني تېروتنه وه او جنګي جرم نشي ګڼل کېدی. یادوي چې د اکتوبر په دریمه تیر کال د کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون د امریکایي ځواکونو په حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه. تفصیل د فرشتې جلازې په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو پوځ په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووتل په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر ملکي روغتون بمباري یوه انساني تېروتنه وه. دوی په څېړنو کې داسې خلاصه شوي چې هغه کسان چې په پیښه کې لاس درلود نه و خبر چې روغتون یې ویشتی دی. د هغوی هدف د بې سرحده ډاکترانو د دې روغتون په 400 مترۍ کې د وسلوالو یو مرکز و. امریکایي ځواکونو تیر کال د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر ملکي روغتون بمباري وکړه چې لږ تر لږه 240 تنه پکې ووژل شول. په دې کسانو کې 14 ناروغان او نور د روغتون کارکوونکي وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې خیریه موسسې تر پیښه وروسته د خپلواکو څېړنو غږ وکړ او پر امریکایي ځواکونو یې د جنګي جنایت تور پورې کړ. خو جنرال جوزف ویتل وویل چې دا پیښه قصدي نه وه، نو جنګي جنایت نشي ګڼل کېدی. زموږ څېړنې دې پایلې ته رسېدلې چې د دې خواشینونکې پیښې عامل انساني تېروتنه او تخنیکي ستونزې وې. یو شمېر پوځیانو د جګړې او پوستوالو نښتو کې د ګډون پر اصولو برابر عمل نه دی کړی، خو دا جنګي جنایت نشي ګڼل کېدی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر څرګنده کړه چې په دې پیښه کې 1400 ښکېلو عسکرو ته یې تنبیه لیکونه ورکړي او 100 تنه یې له قومندې ایستلي دي. د امریکا پوځ ویلي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون په حمله کې به د هر وژل شوي وګړي کورنۍ ته 6000 او د هر زخمي کورنۍ ته 3000 ډالر تاوان ورکړي. د افغانستان حکومت د امریکا د پوځ د څېړنو د بشپړېدو او په پیښه کې له ښکېلو عسکرو سره د حساب کتاب هرکلی کړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل
دا واقعا مې ولوی تیر وطنه و د شي امریکا خپل تیر وطنه و منله او غس کسانو ته په دغه پیښه کې ناغېړي کړي وو او شکیل وو هغه ته انتباهي جزا ورکړي ده. د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
اوردونکو ریپورت مو په نیمه کې پریښودو ځکه چې وخت کیدونکې د 12 بجې عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځه چې له هغوی د خبرو لنډیز وګورو.
شمالی وزیرستان خلق وایي د شری ناروغي د وجې څلور ماشومان بسوي دي. ځای خلګونو مشالې د ټول له تیرو څو ورځو راهیسې د شمالي وزیرستان په تحصیل دوسلي کې د شری ناروغي خپره شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي مرکزي حکومت یې 2 اویا عرب روپۍ پوروړې دي او که پیسې ورنکړل شي نو شاید راتلونکي مالي کال بجټ د خسارې سره مخامخ شي. دا خبره د صوبې خزانې وزیر مسفر سید پرون مشال ریډیو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اډا ویلي چې د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي عبدالکمار د صوبایي اسمبلۍ د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت تزي. سردار سورن سنگ مسواده تېر اونۍ په بنیاد کې وژلې چې زمواري ښودي کې طالبان خاستان نرې وخت وروسته د ملکنډ ډویژن د پولیسو مشر په پېښور کې ځینې کسان میډیا ته وړاندې کړل او دعوی وکړه چې دوی ته د سردار سورن سنگ د وژلو لپاره بندي حکومار 10 لک روپۍ ورکړې وې. د پاکستان ولسمشر ویلي چې د وسوالو پر ضد روان ضرب اعظم عملیات ته دوام لري. دا خبره نوموړي د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا له ګورنر باز خپل جګړه سره د لیدنې پر وخت ده. د امریکا فوج په کندز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د همدې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې دي. د فوج د مرکزي قمانډې مشر جنرال جوزف ووټل وویل چې دوی د دوی څېړنو څرګنده کړې چې دا انساني تېروتنه وه او جنګي جنایت نسي ګڼل کېدلای. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشکوکو کسان د یوې آسټرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. کاترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزي په نوم ټولنې درلوده چې له ښځو سره یې مرسته کوه او پرون ناڅرګنده وسوالو د خپل کار له ځایه څخه تښتولې وه. ایران میډیا وایي د دوم دور پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې ښایي چې استعفاله او منځلارو سیاستوالانو پر زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د 209 چوکیو په پارلمان کې پر 80 نفیسه چوکۍ باندې د جمعې پر ورځ انتخابات شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي په ورځه وغوښتل شي د ایران د کنګرسو قومو په اړه د واشنګټن او تهران د لانجې په حال کې مرسته کولی شي. د بلوچستان په پښتنه سیمه د اولای کې نن د ټول پاکستان په کچه د فوټبال ټورنمنټ پیل شي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې عبدالحی کاکړ باندې کولو. په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رابی اکرم خان ته وشي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د پانامه اسنادو معاملې په اړه اوس هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ بحث روان دی. ادارې وایي د تحقیقاتي کمیشن په اړه د چیف جسټس فیصله به سوي دا به سبا له معلومیږي. خو قومي احتساب بیورو خاموشۍ سره کرپشن کې ککړ سیاستوالو او ریټایرډ پوځي افسرانو او بیوروکریټس خلاف تحقیقاتو لپاره عملي اقدامات شروع کړي دي. ادارې مخکې لیکي د قومي احتساب بیورو وجود کال 1999 کې هغه وخت مخې ته راغلی و چې کله د هغه وخت حکومت دا دعوه کوله چې پاکستان د کرپشن له وجې ناکامه ریاست ګرځېدو پور رسېدلې دي. ادارې وایي قومي احتساب بیورو یا نیب یوه خود مختاره اداره ده. د دې مقصد سرکاري دفاعي او پرایویټ شعبه کې مالی بد انتظامي اقتصادي ترهګري او د کرپشن خاتمه کول دي. ادارې وایي تر اوسه پورې نیب 40 اربع ډالر د کرپشن په کیسونو کې ترلاسه کړي دي. خو په نیب دا تنقید هم کیږي چې د دې کاروایانې د اپوزیشن خلاف وي. ادارې په وینا د نیب کار نور هم مؤثره جوړولو لپاره ضروري ده چې دا اداره نور هم په اختیار جوړه کړی شي او د هر قسم سیاسي مداخلت نه آزاد کړی شي. ادارې لیکي نیب اوس هم ځینو غټو کیسونو په پلټنو کې مصروفه دي. کدا با اختیار جوړ کړی شي نو بیا د پاناما اسنادو غونډې معاملو لپاره د عدالتي کمیشن او تحقیقاتي کمیټیانو د جوړولو ضرورت بنوي. د لړکی حکومت او اپوزیشن ګوندونو له د قانون سازۍ په شمول ټول ممکنه اقدامات وچتول پکار دي چې د احتساب سلسله روانه وي. هم د درغلیو په موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پبلکس اکاونټ په کمیټې کې د حساب کتاب جاج اخیستونکو افسرانو دا انکشاف کړی دی چې یو پخوانی د مذهبي امور وفاقي وزیر د حاجیانو لپاره په موبایل فونونو 9 کروڑ روپۍ خرچ کړي دي او دا رقم د حاجیانو د فلاح او بهبود د فنډ نه خرچ کړی شوی دی. خو حاجیانو ته د موبایل فونونو ورکولو هیڅ تصدیق نه دی شوی. ادارې زیاتوي ماضي کې هم داسې کیسونه مخې ته راغلي وو او په مختلفو طریقو کرپشن شوی وو. خو اوس چې دا نوې معامله مخې ته راغلې ده نو دا زموږ اخلاقي اقدارو سره نه ښایي چې د حج غونډې مقدس سفر کې هم درغلي وکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چشمه لفټ کانال په منصوبې کار د روان کال نه د شروع کولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې په مکملېدو به خیبر پښتونخوا ته د خپلې برخې مطابق مطابق اوبه ملاویږي. د ریوای مشترکه مفادات کونسل د دې منسوبې منظوري ورکړي ده او د دې منسوبې لپاره 50% برخه به صوبه ورکوي او 55% به وفاق ورکوي. ادارې لیکي د پخوا په شان دې ځل به هم منسوبه شروع کېدو په اړه د بیقینې صورتحال وي، ځکه چې وفاق او د صوبې ذمېوار محکمو ترمنځ د رابطې کموالی دی. ادارې لیکي 55% برخه د وفاق نه په وخت راوتل او 50% د صوبې نه میلاویدل به یو اوږد دفتري عمل وي. ادارې اخره کې لیکي که حکومت دا منسوبه کامیابه جوړول غواړي نو د دې په هرې مرحلې به نظر ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ان بی سی ویب پانی د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ویب پانی لیکي هند وایي چې په پنجاب صوبه کې به د لیزر ټیکنالوژۍ دیوالونه دروي او مقصد یې دا دی چې سیمې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیول شي. بلخوا سټیټ فار کمنټری نومي څیړنیز مرکز په افغانستان کې په دې وروستیو کې مهمو واقعاتو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیح امیرزاده ورو.
این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان او هند پوله د نړۍ له خطرناکو سیمو یوه ده چې تر ټولو زیاته پوځي ده. د هند سرکاري رسنۍ پنجاب سټیټ خبر ورکوي چې دغه هیواد د وسلوالو او نورو یرغلګرو د مخنیوي په خاطر د لیزر ټیکنالوژي لرونکي دیوالونه ودروي. روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات تر هغې وروسته وځنډېدل کله چې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وشو. هند د جنوري د دویمې نیټې برید لپاره پاکستان تورن کړ چې وسلوال یې دې ته پرېښودل چې هند ته په ورننوتو سره حمله وکړي. د رپورټ له مخې د هند په پنجاب سیمه کې به 45 لیزر دیوالونه ادرول کیږي. دغه ټیکنالوژي په پدا ډول استعمالیږي چې د لیزر رڼاګانې به پر سیندونو او غرونو متمرکز وي او هغه وخت به په الام غږېدلو سره خبرداری ورکوي چې کله څوک دغه سیمې ته داخل شي. بلخوا سټریټفر کامنټري څیړنیزه اداره لیکي په افغانستان کې په تیرو څلور اونو کې څلور مهم واقعات شوي دي چې د هیواد له راتلونکي سره نیغ په نیغه واسطه لري. یو دا چې د هند، پاکستان، چین، روس، سعودي عرب او امریکا په ګډون د 1400 هیوادونو استازي په نوې دلی کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره راټول شوي دي. دویم دا چې د اپریل پر 12مه د طالبانو د سپرلي عملیاتو شروعات شو چې د روانې میاشتې پر 19مه په کابل سنمرګي برید کې 48 کسان ووژل شول. درېیمه دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 25مه د هیواد ولسي جرګې یا قومي اسمبلۍ ګډ اجلاس ته وینا وکړه او پکې یې په خپلې ستراتیژۍ کې د بدلون نقطې په ډاګه کړې. څلورم دا چې د اپریل په 28مه د طالبانو د قطر سیاسي دفتر یو 2 کسیز پلاوی د خبرو اترو لپاره پاکستان ته لاړ. اداره لیکي دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنه د هغې شخړې هوارولو هڅې کوي چې دواړو لوریو یې په دې وروستیو کې د خپلو بریدونو د زیاتولو ژمنه ښودلې ده. د ادارې په خبره په دې کې د یوې خواوې کامیابي به یوازې پر یوه خبره تکیه نه کوي، بلکې د هغو عواملو په اجتماع به یې انحصار وي کومو چې افغانستان ته چیلنجونه ورپېښ کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په ایران کې د جمعې په ورځ خلکو د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې رای واچولې. د ایران په پارلمان کې یو ګوند هم غوڅ اکثریت نه لري. د جمعې د ورځې ټاکنې بعد د پارلمان بڼه او د طاقت توازن بدل کړي او که څنګه؟ په دې اړه د مشالډو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ګلیا زورو.
په ایران کې د اپریل په 9مه د پارلماني ټاکنو د دویم پړاو کې سره ویشلي سیاسي ګوندونه له یو بل سره مخامخ شوي. دوه میاشتې وړاندې په ټاکنو کې سخت دریځو ډلو غوس اکثریت نو ترلاسه کړی. د ایران د قانون ساز اسمبلی 290 لپاره رای په داسې حال کې اچول شوي چې ولسمشر حسن روحاني اصلاحکارو او منځلارو اتحادیانو د بریا لپاره هیله مند دي. دې سره به محافظه کارو اختیارات هم راکم شي. د ټاکنو دویم پړاو به په اسلامي ریاست ایران کې پر مهمو فیصلو څه اثر نه پرېباسي، ځکه چې په هغه هیواد کې پر مهمو قومي معاملو د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی کنټرول دی. د کړکیچ نړیوال ادارې څیړنکال علي ویز وای د پارلماني ټاکنو لومړی پړاو نتیجې واضح نه وي، خو د دویم پړاو ټاکنې به د قدرت توازن معلوم کړي. د رویټرز خبري ایجنس د شمیرن له مخې د فروری میاشتې ټاکنو کې د 290 کسیزه پارلمان کې محافظه کارانو 112 څوکۍ ګټلې وي، اصلاحي او منځلارو 90 څوکۍ او 90 څوکۍ آزادو ګټلې وي. دا ښایي چې دا د اصلاحي منځلاري کیمپ په ځانګړي توګه د پام وړ ګټه وه، ځکه چې په اوسني مقننه کې دوی لږ استازیتوب لري. اصلاحکارو په تیر 2012 کال کې پارلماني ټاکنو څخه بایکاټ کړی و، ځکه چې حکومت اپوزیشن ګوندونو پر ضد عملیات کړي ول او ګڼ شمېر کسان یې نیولي وو او پر هغوی تشدد کړی و. په ایران کې آخري ځل د اصلاح غوښتونکو او منځلارو په پارلمان کې د زیات شمیر استازیتوب په 1999 کال کې و. په هغه وخت کې د اصلاح کار ولسمشر محمد خاتمی لومړی دوره وه.
د مشال رادیو د خالی دورزی اونیس پروگرامونه
د باختر ستوری
پا پا کم یو لس بجو
د نړی رنگونه
پا یو نیم بجا
اف سی آر او پختانه
پا پا کم دو بجو
د مشال پا نوم
پا اتمنت د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پا دو نیم بجو
سروی
پا دری نیم بجو
جمهوریت
پا پا کم سلور بجو
تلون
پا پا کم پینزو بجو
مشال لډیو ته وګورئ. د افغانستان جمهوریت ریاست وايي د هغو وسلوالو مخالفینو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د ګل په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست دې د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره ده ته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمیر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتی تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمیر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نږدې ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلای دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشتان به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پر روانه ونې کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا محل 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله. خو د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقیقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل ستونزه ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
ځوانانو غږ
کډیټ کالج چر پلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
اوردونکو په مومند ایجنسی کې د سرکار لخوا تر دې دمه یو شمېر پرایمری سکولونو ته او د غرنګ میډل او های سکولونو ته وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي چې لوجه د غزدکون کې له یو شمېر ستوندو سره مخ دي. پر دیلا با هم تاستا ریپورٹ واندی کهو خو لومبی زو اسلام آباد تا د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو استادان اوس هم په اسلام آباد کې په احتجاج دي او له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د هیواد د نورو بندوبستي سیمو په څیر ترقی ورکړل شي. د دوی په وینا چې دوی به دا احتجاجي درنا تر هغې جاري ساتي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن په لسم ورځ هم د قبایلي سیمونه راغلي استادان په احتجاجي درنه دي او وایي چې له لسو ورځو راهیسې ورته د فاټا د پارلیمان غړي او سیاستوال راځي خو مسله یې ورته حل نه کړه. د دوی په وینا چې دوی حکمران او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغې په اسلام آباد کې ناست وي تر څو چې یې مسلې هوارې نه وي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن مشر خان مالک مسعود په دې اړه زیاته کړه.
دا وایي چې دا د ماده پر قانوني هیڅ چې 1/7/2012 نه دا زما ډیفرنٹ ټیچر سکیل غیب مطابق ای پی کے کریټیریا مطابق سکیلونه اپګریډ شي که د ګورنمنٹ سره بجټ نه وي ګورنمنٹ سره کمایوي نو دا زمونږ پاکستان دی. نو زه دا ویایم چې خیر دا ماته دا فلحال 2 ارب روکو 1 ارب دا روکو. بنیادی خبره دا ده که د 1/7/2012 نه زما سکیل اپګریډیشن ونه شي نو د کے پی کے سره زما سینیاریټی جوخته ده. په دې وجه باندې زما دا فاټا ټیچران به ډیر زیات سینیاریټی به خرابه شي ولې چې په دې سینیاریټی شي زه د 16 ادریم التا 20 پره.
همداشن یو بل استاد محمد سعید وزیر ویل چې د اسلام آباد په ګډون په ټول قبایلی سیمو کې هم استادانو احتجاج پیل کړي او کوچري دوی سره حکومت مرسته ونه کړه نو دوی به د سکولونو ماشومان هم د احتجاج لپاره اسلام آباد ته راولي. نوموړي زیاته کړه
کازر کې حکومت په دامن اعمال ونه کو میژو خپل ایجنسی خپل ایف آر غونډې علاقې ته اطلاع کړي چې د میژ ماشومان هروډینا تر ووځي هروډینا هباند کو چې تر څو به را د میژ دغه مسله حل شوي نوی کدای شي چې په ایجنسی خو تپریج دا هغه حلقان کدای شي چې د اسلام آباد روخ هغه او مزید دغه نه علاوه د کی پی کی صدر دای اغ میشتا دا کندهانی روکړی دو چې کچیره د توسه مسله زر کی حل نشولا د 1 مئی 2016 نه زو کی پی کی سکولینا هه د تاسو سره بند کاوه د اغه هم سره دا وعده کړی دو.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمې خیبر جنسی نه سېنیټر تاج محمد افریدی نه د دې استادانو په مسله وپوښتل نو هغه وی چې د نن د جمعې په ورځ د سفران د وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ سره دغه درنی ته ورغلی وو او هیله ده چې ډیر زر به یې دا مسله هواره شي.
کوشش کې لګیا وي دوباره هغوی یو تجویز دار کړو چې مونږ یو کم د ټولو ایجنسیو صدران دي مونږ وایسار شو د حکومت ملمانه دي کې مونږ وکیل ده نو دنه به دېنه ختم کړو لاړ به شو ماشومانو ته به سکول تعلیمونه ورکړو دا 7-10 دن 15 دن به مونږ حکومت ته به رجسټر موجود وي رجسټر شو مطابق ما ته به دا پته وي چې د خلک ناستې ده هغه د نوټیفیکیشن نه بغیر نه خلک چران سکولونو ته به په رجسټ شکل کې سکولونو ته به ځي خو دا به حکومت احساس وي چې دا مونږ کومه پر مطالبه حل نه ده مونږ بدلته ناست مونږ اوس هم په سفران منشې کې ناست یم چې هغه کې مونږ دا کوشش روان کړی چې حکومت هم دا حکومت به دا خبره ته ومني.
د ذکر ده د روانې میاشتې په 16 نېټه د فاټا په سلګونو استادان د خپلې ترقۍ لپاره اسلام آباد ته راغلي دي او له دې وړاندې هم تیر کال په دسمبر میاشت کې دوی درنا ورکړې وه چې وروسته بیا د حکومتي وزیرانو په لوزونو باندې ختم مکلیشوا. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تعلیم په موضوع پاتې کیږو. په مومند اجنسۍ کې د حکومت لخوا تر دې دمه پرایمري سکولونو ته زیاته او میډل او های سکولونو ته ځینې وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي. د سکولونو ماشومان وایي چې هغوی د تیر کال کتابونه د هغو ملګرو نه اخیستي چې نوي کلاسونو ته پاس شوي خو دوی وایي چې سږ کال ځینې کتابونه د اردو نه انګریزۍ ژبې ته اوړېدلي دي چې دوی سره دا مهال نشته او د دوی په خبره چې یوه میاشت تیره شوه خو لا هم د دوی نصابي کتابونه پوره نه دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
په محمود اجنسۍ کې د سکولونو ماشومان وایي د تعلیمي کال یوه میاشت تیره شوه ولې هغوی ته ځینې سرکاري کتابونه نه دي میلاو شوي. دغه ماشومان وایي چې هغوی اورېدلي سږ کالی کورس یا نصاب هم بدل شوی دی او د اردو ژبې نه انګریزي ژبې ته اوړېدلی دی ولې هغوی هم په روسکري کتابونو کې سبق وایي او دغه کتابونه یې هم د پاس شوي ملګرو نه اخیستلي دي.
حسین الله اتم کې نور ټول راغلي صرف عملي ساینس نه دی راغلی د هغوی تقریبا میاشت شوله غلنۍ ته یو څو پیرې لاړې او همدغه حساب له واپس راستون شو. صحیح پت نه لګی چې دا ولی ناراضی مونږ ته زړه کتابونه یې سر جی هغه نه راته استادان کار کوي څلور پنځه چپټر هم پکې وشول یو ځای نوی لانی دی راغلی
یو بل زده کوونکی وای چې هغوی تا روزانه د نوي کورس مطابق استادان سبقونه ورخی ولی هغوی نشي کولی چې د کور کار او یاخي زده کړې وکړي
زما نوم محمد ابراهیم دی ایټی کی زمونږ د یو میس نه دی راغلی او چینل سیس نه دی راغلی او مونږ ته نور اتو زاړه کتابونه راغلي دي او مونږ ته مونږ یو یو کتاب ته اته لس کسان راغونډ شوي وو چې هوموورک راکړي بس هغې بیا یو یو نشو کولی کور کې هغه یو کتاب یو کس سره نو نور مونږ نشو کولی
یو بل زده کوونکي د حکومت ته غوښتنه وکړه چې باید هغوی ته د نوي کال د نصاب نوي کتابونه ورکړی شي
سبحان الله جی ناین کې کیمستری یو اهم سبجیکټ دی او هغه تر اوسه پورې مونږ ته نه دی راغلی د ګورنمنټ او مونږ د درې کتابونه بازار کې اخیستي دي چې هغه ته لس یوولس کسان ناست یو کیمستری مونږ ته میډیم په انګلیش کې ده او مونږ یې په اردو کې وایو لکه بس مونږ ته لکه دا نوی کورس لکه نه دی میلاو شوی
بیا مې د ګورنمنټ های سکول سبحان خوړ د مشر استاد اکبر خان سره خبرې وکړو نو هغوی وویل چې د کتابونو د کموخت په اړه هغوی د تعلیمي چارواکو سره خبرې کړي خو لا یې هم د هغوی دغه ستونزه نه ده هواره کړې
نو زمونږ سره د کتابونو ډېر زیات لوی کمی دی په هر یو کلاس کې راسره کمی دی او دا مونږ باندې ډېر غټ اثر په دې غورځوي چې دا خو د فاټا سکول دی او په دې بنیاد باندې مونږ سره ګیر چاپېره د علاقې سکولونه دي نو علاقه کې دا بکس ورکړی شوي دي او مونږ ته نشته دی داغه غټه سر په مونږ باندې په دې باندې پریوزي چې الکان زمونږ نه علاقو طرف ته روان دي هغه وی چې دلته غفری بوکس نشته دی نو په دې وجه باندې مونږ دلته به څه کوجی ناشتو
او یاد دی چې تیر کال هم د سرکار لړخه وړیا نصابی کتابونه کم راغلیو چې له وجې د ماشومانو خیز دکړي نه وکړي بلخو د تعلیمي محکمې محمد جنسی په وینا چې هغه د کم شوی وړیا کتابونه لپاره د فاټا سیکرټری تعلیمي محکمې ته وینا کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد جنسی
اردن کو زو افغانستان ته د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت په خونځیو یا تعلیمي ادارو کې د جینکو شمیر ډیر شوی دی خو دوی وایي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې خونځي اهم پرانستي خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم پوره ستونزې موجودې دي تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې ورو
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یاد ادارې لخوا د خلکو د هڅونې او تشویق له لارې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډیر شوی دی دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي نه دي تړل شوي خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار ښوونځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د لوګر د پوهنې رئیس انجینیر اکبر ستانکزی وایي چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډیرې کړې او هغوی هڅولي دي چې د زمانو په شان لوري هم خوانځیو کې شامل کی
ریاست معرف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی او موږ ډیر کوشش کړی چې خلک سره رامنسجم کو او د خلکو په منځ کې کار وکړو تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د علم او پوهې سره د سیموالو ډېره مینه د دې لامل شوې چې حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي ونه تړل شي
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا د لوګر په ولایت کې ښوونځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل به په آینده کې هم رفیق نشي
د لوګر دیوی مرکزی لیسې زده کوونکي خپل اساسي ستونزې داسې شریکوي
زما نوم رانی حقمل ده الحمدلله زمونږ د ښوونځي وضعیت ښه ده استادان هم خو درس ورکوي په ساتو راځي مونږ ته په اساسي توګه زمونږ مشکل چې دی یو هم ده چې مونږ د زده کوونکو لپاره ځای نه لرو ټول زمونږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې دي همدې لپاره زمونږ اساسي مشکل چې دی یو د خپل صنفونه دي چې نه لرو ځای لګ ده
د بی بی امینه لیسې وطن ښوونکي وایي چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوری دی نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي
کمپیوټر
کتاب هست کتابچه هست په کتابونه او کتابچو کمښت دی ګوره موږ یو داسې ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظ ډیر کمزوري یو نه تاجر شته نه خیمه شته نو زما هدف دا دی چې باید پوهنې ته ډېره توجه وشي تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي دوی ادوانې ورته د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپناه په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ په کې زده کوونکي د ښوونځي د ودانیو د جوړولو لپاره یوه افغانۍ مرسته اچوي
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د جمعې په ورځ د خبر ایجنسی په لوړګي کې د امن په نامه د فوټبال ټورنمنټ پای ته ورسېد. په فائنل لوبه کې پاک شینواری فوټبال لوبډلې فامید لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم لوبغاړي ډېر زیات خوشاله وو، خو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د لوبو میدانونه یې ډېر خراب دي او حکومت دې ورته جوړ کړي. په دې موقع لوبغاړو ته انعام ورکوونکو چارواکو ژمنه وکړه چې میدانونه به ور جوړ کړي. زموږ خبریال وایي په دې ټورنمنټ کې څلور دېرش فوټبال لوبډلو برخه اخیستې وه او د فائنل لوبې کتو ته په زرګونو خلک ورغلي وو. په دې هکله نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د لوبو ځایي تنظیم خیبر سپورټس کلب لخوا د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې د امن فوټبال سیالي سرته ورسېده. په دې سیالۍ کې خواوشا څلور دېرش فوټبال ټیمونو برخه اخیستې وه او د پای لوبه یې پاک شینواری فوټبال کلب وګټله او فامید فوټبال کلب ته یې په یو ګول سره ماتې ورکړه. دې لوبې ته په زرګونه خلک راغلي وو. د فوټبال دغې لوبې په مهال ځایي لوبغاړو د پولیټیکل چارواکو د یو سټیډیم جوړولو غوښتنه وکړه. په دې حکله د فوټبال وتلي لوبغاړي عتیق شینواری مشال ریډیو ته وویل:
دا ګراوند د گیم قابل نه دی. ټول نه مخکې زموږ ته د ګراوند ډېره غټه مسله ده. په دې ګراوند کې فوټبال زده کړه ډېره مشکله ده چې څوک پکې زده کړي. که موږ زده کړې ده پکې یو لږ ډېر مخکې تللي یو پته نشته، قدرتي ټیلنټ باندې به تللي یو. ګراوند ډېر ضروري دی، نو یو اکیډمي ضرورت دی چې موږ ته دا اکیډمي هغه شي. بل دغه ګیمونو په وجه باندې موږ ټول یو بل پیژنو، ډېر امن پکې راځي.
او یو بل لوبغاړي عنایت الله خپل احساسات صداسې شریک کړل:
او موږ ډېر خوشحاله یو، موږ د ټورنمنټ کې فائنل ته رسېدلي یو او ډېر خوند تر خلک اخلي. ډېر غټ امن راغلی دی گیم سره. بس موږ خو ارادې ښې لوی دي، خو یو څو خبرو څو شیونو لاسه مونږ کمای شته دی، ګراوند کمای دی مونږ سره. او ډېر شوقیان دي، مخکې همدا ارادې دي چې مخکې لاړ شو، زمونږ انټرنیشنل پلیران جوړ شو او زمونږ ته مخکې سهولت راشي.
د فوټبال دغې فائنل لوبې په وخت د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود هم موجود وو او دوی د دې سیالۍ ستاینه وکړه او د سټیډیم جوړولو وعده یې وکړه. او وی ویل:
زه خو ویم چې دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده او زما زړه ډېر زیات خوشحاله دی چې د خلکو ته ګورو، د گیم ته ګورو. او په هغې کې ضروري دا ده انشاءالله چې مونږ مزید دا ګراوندونه ښه کړو. زما خپله زړه چې دا څونه ښکلي کلاړیان دي او دا څونه انټرنیشنل پلیئرز دي، نو مسله دا ده چې دا په کار وچه شوی وو، خو انشاءالله مونږ به خپل کوشش کوو چې دا زر تر زره په څه ناسه طریقې دا د ښه نه ښه کړو انشاءالله.
پولیټیکل چارواکو په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو ته انعامونه ورکړل او دوی لپاره د مالی مرستې اعلان هم وکړ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو سره نوې خبرونې پای ته رسیږي. نورې خبرونو لبا زموږ نور خبریالان راځي او دغه خبرونې به پر مخ بوزي او په اخره کې د بغزمینې په غږ کې دا سندره اورو.
Thank you. Yara aman bajega.